افغانستان کې د شپې 9 بجې شوري ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د سطح خبرونو سره ام پایلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست را وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وایان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه په ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیز اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیز خبرې وشوې. د غیب خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست لمخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخېدو سره لیوالتیا ښودلی او ویلي چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټنه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمتو د خوشي کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځ حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو ویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي. خو دوی دا نه ده رد کړي چې له روژې مخکې د ټاکل شوي راتلونکي یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی ده. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهلم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په ورستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به ورسته له هغې چې په دې مراسمو کې ورستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 80، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. ایرلند ته کین لاسي ورو توپ اچونکي وان وکم 3 لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړۍ ځل لوبیږي. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ وهنه کوي او په یولسو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو یې 15 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. ولاند په خبرونه کې به واوري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه څه کم دوه ونې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ څرک نه لګیږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کیږي.
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې ان شاء الله نوي کال ته د ښوونځي پرانستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستو ورختونو دی وچ کالی د لمنځولو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي.
سږنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او ایرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ رک نه لګیږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ نو سږنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به انشاءالله ډیر مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واوري وسي. د موږ له یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو انشاءالله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او دغه ورښتونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند دي چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیار لس ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ترک نه تر سترګو کیږي چې طالبان دې نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خو نیس کال کلیزه پر رسیدو ده او د مو وځي کړی چې نجونې هیڅ کله باید خوانځي او ته له تاګمنه نشي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځي او ته پریږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځي پرانستل شي، ځکه دا بغیر لنجونو بغیر لنیمن چې نیمن اړې په میرمنو ولاړه ده، بغیر د نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه. ویل ک طالبانو لز دکړو نه وای راګرځولای اوس په 12 ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په چیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیله لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتی میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به این جنو ته ل شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې، خو د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کې ګومل ګریملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سب شوو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوی مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیز او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړای دی. ښاغلی ګوتریش په نوی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوی مدرسې فعالیت کوي. دغه راپور لمخې له دې جملې څخه شپږ زره وته سوه شپږ درس مدرسې د هلکانو او درې سوه وتیا مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې و مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغو مدرسو څخه نږدې 2400 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې یو سلوته ویشتې ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په دوو اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړای. د راپور لمخې په دغه بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دینی علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه آزادی رادیو ته وویل
مدر کلارې تدریس قرآن کریم بخش سیر
موږ د قرآن کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت احادیث شریف او همدارنګا د المانزه مسائل تدریسو خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قرآن کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظرې قرآن نومې داشته
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یو جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکنن.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیچ منطق نداره در افغانستان
که هیچ داسه منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي د خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمرکتون کو چې مخکې لدی په دې اړه لازادي رادیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطي نظریات او تاوه د ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون غنې جهادي ډلې د ډیورن کرخې پوګدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زدکړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکاري او سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زدکړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه دی ولیک پترس کله د سازمان نه کړی ده د غلیکلش په ګمټول ګوې پورته د جنو پر مخ د خونځو د تړل کېدو د نه سو او رز د پوره کېدو په پاره د اسلامي همکاري او سازمان ته لیږل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خونځو د تړل کېدو نه سو ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړ او سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکارۍ او سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هوادونو یو غونډه جوړ کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وخی چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغان نجونو پر خوندیو د نه سبب ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یو پرانیستي لیک کې چې یو کاپی یې ازادي رادیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینی اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغان نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود وو طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سو ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زر کمال یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث په باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې کچرته ده غیر شرعی و غیر اسلامی نصاب و نو ولی بیا هلکانو تا تدریس کیگی نو دلتا یعنی دس کم خاص دلیل وجود نلری او نو دی ملت سر دلیل شریک کرای شویده نو دیده دی پارمنگ نو پیگو چه اسلامی امارت ولی دا کار کهی او ولی تروس پر ارتا ادامه ور کرده سر لدی چه دویدی پا ظاهر که وای چه دویدی مخالف ندی دی خوانزویو او امر ثانی تا ماتل دی اما دا امر ثانی چه وقت رازی دری کالا تیر شو نه سوا ورځې تیر شولې نه سوا ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سوا ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی خوندي خون کې هاجره حمله نړیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هاسی اگزان
لپته مرغه چې د خوندیو له تړل کېدو نه سوا ورځې تیرې شوې خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د ښوونکي ښځې او یوې مور په توګه چې لورګانې یې له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکارۍ او له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې خوندیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهدی په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړ بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړای لدې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړای وو خو طالبانو په خپل پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلای دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپورا شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. نور تفصیل له سفیر لستانګزی اورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومه میاشتې ته په رسیدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند سرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، چنګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووزي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي دانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شي. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همداراز شاوخوا 10,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواک سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمیرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په اوله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ بلې په اړه باندې شاک ده. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 10,000 کسان وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه هم دارنګ ویلي بریتانیا پر رفا باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هر دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورستۍ ورښتونه د وچکالۍ د لمنځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼلرونکو ازادي راډیو ته ویل چې هم ورستۍ وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو ان تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالداري او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالۍ تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندې خنو وروسته په افغانستان کې ورستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوي هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې وو یعنی کمبود دی وبو سره موږ مخ خو نو سګنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیز ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده سیدا سی بارانونه به وسی یا به داسي واوري وسی. د موږ له یو بول کموالی سره لاس ګریوانو نو ان شاء الله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به وګره پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو اورښتونو هیله هم لري.
فعلاً انسان خو وخت کښت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبدي دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي موږ کولای شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونی عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود مشاجات از مال
وچکالی چی راغلی و تر ډیره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. ان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له عمل خپل سروي په ارزانه بي وپلورل. کوم شمیرې چې مختر رسیدلې دي په سلو کې او یا کروندګر او باغلرونکو ورستۍ او رښتونو هلمن کړی دي.
سال قبل داشتن امسال خلاصي پیدا کړه
خو وروستي ورختونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې اغیز ولري. د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا ورختونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو ورختونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده او بیا په دې درې کالونو څلورو کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو ولیکنده کې باران نه ونه شي ګرمي موسم کې دمونږ د انده فصلونو ته به کم نقصان ورسیږي.
د یادول وړ ده چې وروستۍ ورختونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړې، خو دغه ورختونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې ده چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره له تیرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې میاشتې پر رسېدو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی وایي یو میاشت کېږي چې پاکستان ته هم د تګ لاره پرې بنده شوې. د غلام خان پر لاره دوی ته د ناروغانو د بیولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستوند سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستوند جوته د چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کانی کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک، ځکه چې میش په ډیر سړت ځکه پروته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوختو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي، د ګلم خون هم حدا ونیو شي، ځکه چې میشته ډیر مشکل دی، تکلیف ته انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چیرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې، ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 ان کېدونکي دي د برخه کې د ازادي او اوریدونکي پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. وزارت وایان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان لپاره د هندي حکومت ځانګړي استازي جي پي سنگ د کتنې خبر ورکوي. د دې وزارت وایي عبدالقهار بلخین پنځمبه په خپل ایکس پانا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دواړو خيزو اړیکو اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزه خبري وشوي. د هغه په خبره خاغلي متقی د هندي بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرنی سیاست لمخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اوربند او د برمتو د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سختدریزې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې دی په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. ټاکل شوی راتلونکې یکشنبه روژه پیل شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی. د سویډن حکومت نن رسمن پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر بابوش په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد به نن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند په وړاندې د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ اچونه کوي. تر اوسه په اتم اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 70 منډې کړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي. خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان يم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زمونږ د افغانانو بیندازې وزیر کینسل کیږي. په هر میاشت کې کم از کم 40-30 لکه وزیر کینسل کیږي. په هر وزیر باندې 30,000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجهه مجبور شوی دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیه نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د فوجانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیوادو څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوالو کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو، نو بیا یو یم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغانۍ راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغانۍ فی نفر د ای او ایم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسي محترمو څخه دا خواص کوو چې زموږ ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مډیر سره خراب دي، په ډیر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی یو، پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. کله کو چې د ازمږ راغ د مشرانو تر غوژو پرې ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپته کاری زو، دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی. دا غ زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې. مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو، یو انچو به 15 پاو به 200 متر برمه غواړي د خوراک په وبو پرې ګرځا او غاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د موږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو باندې راته سم کې دا والو خدای داوود خان د وخت منظور وتر وسه پرې هیڅ کار نه پر کیږي. نه په هغه وی منټکو چې بندونه تړل کیږي او دغه کیږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شي نشته. نو زمر هله ده چې د ازمر ځخ تر مشرانو تر غوژو پرې ورسول.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته. هله لرم چې جوړ روغ بیا زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پیژدم. دا چې جمعې د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاري. نو زموږ ډېرې هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکو دوبې کې. نو هله مو د همدغه هوادوال څخه هم دا چې د وبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړي، ترڅو مو تر اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېرې هوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری وبو همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې وبو مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته پراتلونکو کې یو د خطر زنګ وي. نو هله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل وبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي، ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لوی ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه د چې موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفوو. نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي، ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم.
روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړې باندې دغه لار داسې ده د سکنډو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزي چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه سې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دیشو د ګرمسیر دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپې زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول پسمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ حکومت څه دا غوښتنه ده؟ اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانستان یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نشو کولی چې تر خپل نورملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپای کورې چې موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولی دي. نو انشاءالله خلکو وسم ډیرې کالداري په ډیرې افغانۍ اخیستې دي او ډیرې سودای په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. اداره پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله هم د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په هر چي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیف دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینا. اوس مهال په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لقبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کی فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. د زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي.
دغه ولس پنجورو ده نړیوال وي تاریخ بنج ده تاریخ چې بنج نو خدا غس جاپان کې بنجز پر ولګي چې خرص پروش ټول شان بنج په بازارو کې او سنگین په بازار کې ور وست تاریخ کو چاکبری ده او کارخانه دي پودر دي معاملې د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی ده ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري ور هغه دوه مان تو خم غنوم ده پښک پاش په دغه خلاکه غولاد له چلو کیر نو دې جدا څو کړه ک بنجزونه دې په دغه جم پرو لګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور ک خانې هم بج کی کچاک بری مرک او نو را مول سره جوړور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ورستړي دی اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړي موسی دا آزادی رادیو کارکونکو شش چولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشي لاری بندی دی ورور د اسلامی امارت دخوا سزمور پشتانه دیش ده لاری را خلاسی که دیر لسخت سن سر مخامخی و دیر در پا در سی بی و دیر خاک پا سر سی بی ورور یوه ناره نتوه کبری نتوه کستا ورور از مرکتی داد تا دی به خبری دقا که دیر منه نوی ورور جان
السلام علیکم و رحمت الله و برکات اول سلامونه او نیکی هیلی احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څخه وایم نو هیله ده چې زما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي هغه مې په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټولي کې د سکرین باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله اوس وایي کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني یلته چې بیا ورسو سلستون زلته پر اساتو کې موږ ته جوړي ولار سره اکاسه تبديل ک زراغوانی بانک ته تحویل ک او کپدې دارو کې دا وسره کم کار دی زراغوانی بانک ته تحویل ک 200 ټاپک او کدا وک سل رقم مشکلاتونه دي نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښک وسی شو دی نو
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22212201
اوس هم راځو د ورکشاپ ځان د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی دی
بله سلام علیکم ورسم سلام علیکم تاسو ته ورکړم چې څنګه څنګه وختم په خیر همزله لغمنه ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې چې تقریبا د مې چې یې نظر کا شو دا چې په سلو وای څو ثاني تر وکنه په تاند کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوه دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل کلی اوسیدونکو دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو پلان د شمیرې اړیکه ونیسي سپراتاویا دوویش واویا وویش او بلش میرا ایدا سفر واویا یواویا نهویش وسو یو نوی
سلامنا دا زده رادیو کارکون کو طولو منوالو تا هم دا وقت شیبان خیر نور الله هجران ما لکابلا زمن یو ورکشاپ عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې، میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 واویا 4 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده هم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 58 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله ټول راتره کرو د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904 وروسته روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه نظر کښوې دي شماره رسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی 0 پورا 900 904 904 په دې هیله وروره کچې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو مش خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر اټلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 22 42 1 اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 22 42 1 اویا نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پراڑی کما زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د یش پښ کال کې چې نادره کسوی دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0300 300 200 بلش میرو هم 0300 200 400 300 140. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روغ خوشاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جب نستا ٹھکو دزہار دپار جبنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخا غگی دین شم
سبے وسا تدبیر چارے سپیاواڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے